آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر شکایتونه یې ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکوونکو لاسوهنه څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا هم وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه دوی ته د زرګونو سرغړونو راپورونه رسېدلي دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې پولیس او روغتیايي چارواکي وایي د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د بمی چاودنې له امله لکتر لګه درویش کسان مړه او لاویا او زیات ټپیان شوي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې یو تړون د رامنځته کولو په مقصد د دوهمې ورځې لپاره خبرې کوي. خو لومړی به صفي الله ستانکزی د افغانستان کورني خبرونه واوروي.
د ولسی جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې ویل کشفي ارګانونو دوی ته ویلي چې وسلوال مخالفان حق لري د ملي شورا پر ودانې حمله وکړي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو وغوښتل د انتخاباتو په اړه ټول شکایتونه په جدي توګه وڅېړي او د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو ویل د انتخاباتو شفافیت به هرومرو تأمین کړي. اوس هم پوره خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي کشفي ارګانونو دوی ته ویلي چې وسلوال مخالفان قصد لري چې د ملي شورا پر ودانې حمله وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل وکیلان او سناتوران باید د دې احتمالي حملو د مخنیوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره هماهنګي ولري. د بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه به په هیڅ صورت وسلوال مخالفان پرې نه ږدي چې پر ملي شورا حمله وکړي.
مسئولیت پلیسی ملی افغانستان تازه از وکیل صاحب شورای ملی و تمام
نیروهای افغانستان ملی پلیس و دنده د وکیلانو او د ملی شورا او د افغانانو ساتل دي او په هیڅ صورت به پرینګ دي چې په ملی شورا باندې وسلوال مخالفین حمله وکړي. په ملي شورا باندې د حملو په اړه د اندېښنې ورسره له هغې زیاتې شوې چې څه باندې یو کال مخکې یو شمېر وسلوالو د شورا ته نږدې په یوې ودانۍ کې سنګر ونیو او پر ملي شورا یې حملې وکړي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه ټول شکایتونه په جدي توګه وڅېړي او له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري نن په یوه غونډه کې ویل داسې اسناد او شواهد ترلاسه کړي چې ښایي یو شمېر کسانو په انتخاباتو کې د قانون خلاف کارونه کړي. انصاري ټینګار وکړ باید د انتخاباتو نتایج د زورواکو له دسیسو خوندي وساتل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې له ټولو سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. او د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو ویل د انتخاباتو شفافیت به هرومرو تأمین کړي. احمد یوسف نورستانی او عبدالستار سعادت نن په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د خلکو رایو ته درناوی کیږي او انتخاباتي شکایتونه او درغلیو ته په جدي توګه رسیدګي وشي. ښاغلی سعادت ویل په انتخاباتو کې درغلی شوي خو دوی به په شفاف ډول وڅېړي.
درغلی شوی تقلب شوی خو موږ ژمنی او متعهد یو چې د قانون د حکم لمخه د انتخاباتو د محترم کمیسون صلاحیت دی چې په قرنټین سره ناپاک رائے معلومی کی. که خدای مکړه د انتخاباتو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی موږ یې نه پریږدو.
خغلی سعادت په داسې حال کې په انتخاباتو کې د شوې درغلیو په اړه خبرې وکړې چې تمه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو قسمي نتایج په څو ورځو کې اعلان کړي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به جان خالکو ځای وړاندې کړي.
پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د پاکستان د مرکز اسلام آباد په لمن کې د بمی چاودنې له امله لکتر لګه درویش کسان مړه او لاویا او زیات ټپیان شوي دي. بم د سبزیو او میوې مارکیټ کې چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ پروت دی خلاص شو. پولیس وایي شاوخوا 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د میوو په یو کارټن کې ځای په ځای شوي ول. عیني شاهدانو مشال راډیو ته ویلي چاودنه سهار وختي هغه مهال وشوه چې کارګر او خلک میوو اخیستو ته راټول شوي ول. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال سلطان اعظم تیموري د چاودنې په سیمه کې خبر اعلان وکړ.
تقریباً 8:15 کے قریب یہاں پر بلاسٹ ہوا ہے اور یہ پلانٹڈ تھا.
چودہ دسہر 2:00 پنجلہ سودا خوب شاوخوا کے وہ شاپ بم کے شاوخوا 15 کلو گرام چودہ دن کے مواد استعمال شوی ول بم پہ یو کریٹ کے ذائقہ سے شوی ہو. پاکستانی طالبانو په ویلا مکه په دې چودنه کې د حالت رد کړه. وای د بلوچستان یلد د ټرین یا اورګاډي په پرونی چودنه کې هم دوی لاس نه درلود. په دې چودنه کې لکه لګ 12 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوی ول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي کچې د هیواد په ختیځ کې له سیمه ایزو حکومتي ودانیو څخه د بلتون غوښتونکو د وتلو خبرې ناکام شي دوی به له قوې څخه کار واخلي. افاکوف د حکومت له غونډې وروسته نن په کیف کې خبر اعلان وکړ ویل د ودانیو د اشغال مسله به په راتلونکو دوه ورځو کې حل شي. د زیاته کړه د حل لپاره دوی لارې دي، یوه د خبرو او بله د زور. په سلګونو روس پلوو اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ په ځینو ختیځو ښارونو دونیتسک، خارکوف او لوهانسک پر حکومتي ودانه یړغل کړی و. د سې شنبې پورس په خارکوف ښار کې بلتون غوښتون کې د اوکراین د خاصو ځواکونو لخوا له ودانیو څخه وویستل شول. خو په دونیتسک ښار کې اعتراض کوونکو د سیمه ییز حکومت له ودانۍ څخه د خلکو جمهوریت په نامه د یو خپلواکه دولت اعلان کړی او د ودانۍ چاپیرې بندې اچولي دي. د اوکراین د دولتي امنیتي خدمتونو ادارې نن وویل په لوهانسک ښار کې د دې ادارې د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه 150 کسان وتلي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې یو تړون رامنځته کولو په مقصد د دوهمې ورځې لپاره خبرې کوي. یو لویدیز ډیپلومات رویترز اژانس ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ لا هم ځینې مهمې فاصلې شته، خو مذاکره کوونکي ژمن دي چې د معاملې په اړه به د جولای د شلمې ضرب الاجل پوره کړي. خبرې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د برېټانیا، روسي، چین، فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو د استازو ترمنځ روانې دي. مذاکره کوونکي هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جنوري د میاشتې موقتي معامله په یوې دایمي معاملې بدله او د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. په هند کې د 15 ونیو پارلماني انتخابات نن دوهم پړاو ته داخل شول او په څلورو شمال ختیځو ایالتونو کې رای ورکونې پیل شوې. د وسلوالو قومي ډلو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو د مخنیوي په مقصد په دغو ایالتونو کې امنیت ټینګ شوی دی. د هند واکمن ملي کانګرس ګوند او اپوزیسیون د ملت پالو هندوانو بهاراتیا جنتا ګوند هر یو په انتخاباتو کې له وړو او مذهبي ډلو سره ائتلافونه جوړ کړي. د هند پارلماني انتخابات به په لسو پړاوونو کې د مې په 12مه پای ته ورسیږي. ټاکل شوی چې رای د مې په 14مه وشمیرل شي او نتیجې هم په هماغه ورځ اعلان شي. په دې انتخاباتو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان ګډون کوي. په بغداد کې د یو لړ بمی چاودنو له امله زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د بغداد په شیعه ګاونډ کې نن د شپږو بمی چاودنو راپور ورکړل شوی. اسوسییټډ پرس اژانس د پولیسو په حواله ویلي په چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا چاودنې د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو د 12مې کلیزې په مناسبت شوي. په عراق کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د شخړو او په لویدیځ ولایت انبار کې د سنی وسلوالو د تهاجمي حملو د بیا تازه کېدو اندېښنې زیاتې شوي. ټاکل شوی چې په عراق کې د اپریل په 10مه پارلماني انتخابات وشي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د تاجکستان چارواکو په هیواد کې د جمهوري ریاست د سمو انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې سازمان وړاندیزونه نه منلي. په تاجکستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د هیئت مشري پاراشیوا بادیسکو نن په دې هیواد کې د تیر کال نومبر میاشتې انتخاباتو په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. بادیسکو وایي د تاجکستان ټولې ډلې باید د انتخاباتو په ګډون په ټولو بدلونونو کې برخه واخلي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ماموریت وایي د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان وروسته له هغې یو ځل بیا انتخاب شو چې مخالفو کاندیدانو ته د نوم لیکنې په جریان کې سخت خنډونه واچول شول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام د افغانستان د ځینو سره خارونو د هوا حالات اټکل ته خرغلی. په کابل کې د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه 4 اسماني نیموریز خدل شوی. په کندهار کې د تودوخه لوړ درجه 26 ټیټه 11 اسماني نیموریز ده. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه 6 اسمان دلته هم نیموریز ده. په مزار شریف کې هم د تودوخه لوړ درجه 6 ده ټیټه 10 اسماني نیموریز ده. او په جلال آباد ښار کې هم په نیموریز اسمان سره تودوخه لوړ درجه 26 خدل شوی ټیټه 12 ده.
د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه او د غرض د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو واورید. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر شکایتونه ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې انتخاباتو د کارکوونکو لاسوهنه څرګندوي.
فعلا بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون انتخابات است.
د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه دوی ته د زرګونو سرغړونو راپورونه رسیدلي دي. ولې د افغانستان په لارو کې د موټرو د ټکرونو پیښې زیاتې شوي؟
موټر ورته نوي خدای ورکړي دي بس غلای نو دغه علت دی چې اوس موټر نوي دي او سرکونه تنګ دي ټکرونه ډیر زیات کیږي.
په اسلام آباد کې 14 کې له 60 زیات کسان وژل شوی دي.
کوم وخت چې د ماکاو شو زب منډا غا ټایم کې راړم دلته ډیر زیات چې مړي مراته زخمیان هم ډیر او مختلف گاډو ته مخې جوړول او به هسپتال ته وړل.
د خبرونه په دوه منې مې کې د مخکخو خزو په اړه ځانګړي خبرونه کې د خزو د حقونو دی وي مدافع له فعالیتونو خبريږي.
په مابوسو کې او تخزینو کې توران کسان او مابوسین باید خپل هغه اساسي حقونه چې دوی باید ورته لاسرسی ولري هغه پکې خوندي پاتې.
او د بشري اساسي حقوقو په پروګرام کې مو د افغانستان په محبسونو او توقيفونو کې د بنديانو د حقوقو مسله څېړلې ده.
ازادي راډو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای ډیر شکایتونه ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکونکو لاسوهنه څرګندوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت دا څرګندونه نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر یوسف نورستانی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. سعادت وویل کدي شکایتونو ته په جدي ډول رسیدګي ونشي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي که د دوی پر کارکونکو د درغلیو تورونه ثابت شي لوی څارنوالۍ ته به معرفي کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو درغلۍ او سرغړونې په انتخاباتو کې ثبت کړي او زیاتوي کې ونه څېړل شي د دې بهر شفافیت به متاثر کړي. د دې کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ژمنه وکړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه شوي شکایتونه به په جدیت وڅېړي.
فعلا بیشترین شکایت کې ثبت شوه علیه کارمندان کمیسیون
اوس ډیر ثبت شوي شکایتونه د انتخاباتو کمیسیون د کارکونکو په اړه دي. د انتخاباتو کمیسیون مانی چې د دوی کارکونکو په ځینو برخو کې د رای خوندیتوب ته کار نه کړای. خو دا ستونزه شته دا چې د چا په هڅونه او تشویق دا کارونه شوي دا به وروسته معلومه شي، خو اوس هیله کوم چې خو نتیجو ته ورسیږو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه له دوی سره 1402 رسمي شکایتونه ثبت شوي چې څه باندې وسوي د انتخاباتو د کارکونکو په اړه دي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات 13 شنبه تر سره شول چې څه باندې 2 میلیونه افغانانو ګډون پکې وکړ. د جمهور ریاست د کاندیدانو ځینو څارونکو هم شکایت کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر کارکونکو په درغلیو کې لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی بیا وویل چې چیرې د دوی په کوم کارکونکو د درغلیو شکایتونه او تورونه ثابت شي لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي.
ما لاول ویلی چې که د انتخاباتو کوم کارکونکي په غیر قانوني کار یا سرغړونه کې شامل یا تورن شي موږ هغه څارنوالۍ ته معرفي کوو. دا د ټولو کمیشنرانو او کمیسیون قاطع تصمیم دی او عملي کوي هم.
ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو قسمي نتیجې په څو راتلونکو ورځو او ابتدایي نتیجې د سور په څلورمه نیټه اعلان شي. د انتخاباتو مسؤلین وایي چې دوی به په ډیر دقت باطل رای له اصلي رایو جدا کړي او د سور په څلورمه بعد د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي.
و مردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډیر شکایتونه ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکونکو لاسوهنه څرګندوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا نه ردوي چې په ځینو سیمو کې به سرغړاوی شوی وي. دوی وایي چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو سیمو رای به قرنطین کړي چې که ثابته شي د دوی د کارکونکو او د کاندیدانو د استازو لخوا پکې درغلی شوی وي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دوی د کارکونکو لخوا د شو درغلیو په اړه دی څه وایي.
تاسو پوهیږئ چې په دې پروسه کې شاوخوا 1,00,000 کارکوونکي زموږ سره کار کړی ده او زه په ډاډ ویل شم چې دوی ټول ترښتې نه دي او شاید ځینې موارد شتون ولري چې دوی یا پامدي او یا هم په غیر عمدي ډول باندې تخطي او تخلفاتو کې لاس درلودل. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې لپاره ځانته جوړښتونه لري او موږ کولی شو چې
د دغه جوړښتونو په اړه چې تاسو که په ټاکنو کې د تاسو کارکونکي مداخله وکړي، لاسوهنه وکړي او یا درغلۍ وکړي، د کمیسیون هغه پروسه څه ده؟ هغوی به ورسره څه ډول طرزالعمل لري؟ چې څه ډول برخورد به کیږي هغوی سره؟
وګورئ، د انتخابات په قانون کې په واضح ډول باندې راغلی دی هر هغه څوک چې خپل ورته سپارل شوی کار په ښه ډول نه ترسره کوي او ورڅخه تخطي او تخلفات ترسره کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون کولی شي چې ته اختار ورکړي، دوی جریمه کړي او همداشان که چیرې دوی په جرمي مواردو کې شریک وي او که چیرې دوی واقعا په د جال په برخه کې پابندي ډول باندې کوم اقدامات کړي وي، نو دوی موږ کولی شو چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې بهواد عدلی او قضایی نهادونو ته ورمال شي.
دغه تقلبات او درغلی چې تاسو ته هم رپورټونه اتمن در رسیدلی دي، په رسنیو کې هم مطرح شوي دي، شکایتو کمیسون هم شکایتونه ترلاسه کړي دي، دا په کومه پیمانه دي؟ آیا فکر نه کوئ چې دا اندازه به دومره زیاته وي چې دغه ټوله پروسه چې ویل تاسو یې ولاسته راوړنه بولئ دا به تر اغېز لاندې راولي؟
په هیڅ ډول نه، فقط ویلی شم چې د دې پیمانه ډېره کوچنۍ ده، ډېره کمه ده، ډېره وړه ده. حتی ویلی شم چې د ګوتو په شمېر دي، په څو محدودو مراکزو محلاتو کې خلاصه کېږي، شاید په ځینو نورو مواردو کې هم تخطیانه شتون ولري. ولې تخطي او تخلف او تقلب دا هر یو ځان ته تعریف لري، نو د دې لپاره جوړښت شتون لري. بیا هم زه ټینګار کوم چې د دې لپاره مشخص لارې لرو چې دا باید وڅېړو، او هغه رایه چې هغې ته زیان رسېدلی دی، او هغه د کارکوونکي او یا هم د کاندیدانو د حامیانو له لورې د خلکو اراده نه دلته تمثیل شوې، هغه باید د پاکو رایو څخه چې هلته د خلکو اراده تمثیل شوې ده جلا شي، او بالاخره هغه کارانتین شي د ناظرینو مشاهدینو د مطبوعاتو په وړاندې.
څومره وخت به ونیسي د تاسو دغه څېړنه او نتایجو ته رسیدل؟
ما مخکې هم اشاره وکړه چې د دې لپاره میکانیزمونه شتون لري، د هر کار لپاره مهال ویش شته دی، د هغې په اساس باندې رسېږي کېږي. اوس لومړی پړاو د دې پیل شوی دی چې موږ هغه محلات او مراکز چې هلته ستونزې جدي ولاړې دي په ولایت کې ورته رهنمایي کړې ده، چې باید هغه محلات د سالمو محلاتو څخه چې هلته په رښتینې ډول باندې خلکو اراده تمثیل شوې او ټاکن ترسره شوي دي جلا شي. دوهمه مسله دا ده چې د هغې ځای نه چې دغه ریزل شتونه یا د پایلې ورخې رارسېږي، دا په غور سره کتل کېږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري تصمیم نیسي چې که په دې محلاتو کې ستونزې وي باید هماغه مواد سره یو کرته وکتل شي، د سره بررسي شي، او دا په ډاګه شي د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې شي ستونزه چېرته وه او په کوم ډول باندې ورته رسېدل کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویا نور محمد نور سره د هغو اداو په اړه مرکه و چې وایي د انتخاباتو په پروسه کې ډېرې سرغړونې او انتخاباتي درغلۍ د درغلیو کې د انتخاباتو کارکوونکي ښکېلو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه دوی ته د زرګونو سرغړونو راپورونه ورسېدلي. د دې مؤسسې مشر نن خبریالانو ته وویل دا سرغړونې په بېلابېلو ولایتونو کې د فیفا د زرګونو څارونکو لخوا ثبت شوې دي. تفسیر د مرضیه احمد زی په راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې لخوا د تیرې شنبې ورځ په انتخاباتو کې څه باندې 1000 سرغړونې ثبت شوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به وسپارل شي. د دې مؤسسې مشر نادر نادری وایي چې د انتخاباتو په ورځ د دوی شاوخوا 3900 څارونکي د هیواد په مختلفو انتخاباتي مرکزونو کې حاضر وو، او دې مؤسسې ته د انتخاباتي ستونزو او سرغړونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلی نادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه زیاته کړه، سربیره پر دې چې د 1393 کال انتخابات د تیر ځل انتخاباتو په مقایسه ښه ترسره شول، خو نوموړي ځینو سرغړونو ته هم ګوته ونیوله.
507 محل مشاهدین و دیدن کې بنیابت از
زمون څارونکو په 502 انتخاباتي سایتونو کې لیدل چې نارینه او د ښځو په نشتون کې رای کارولي. دا موارد تر ډیره حده په پکتیا، پکتیکا، غور او ننګرهار کې لیدل شوی. همدارس په 1300 انتخاباتي سایتونو کې د رای صندوقونه د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د مشخصو کاندیدانو په ګټه ډک شوی، او دا موارد په کابل، هرات، کندهار او بدخشان کې لیدل شوی چې دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی نادری ویل چې د 2009 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو په مقایسه دا ځل خلکو په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون کړی وو، چې دا په خپله د دې په خبره د دې پروسې د شفافیت او مشروعیت تضمین کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو لومړنۍ موندنې ښیي چې د انتخاباتو په ورځ په 295 انتخاباتي محلونو کې د رنګ کیفیت ټیټ وو، په 298 انتخاباتي سایتونو کې په لومړي سر کې څارونکو ته د څارنې اجازه نه ورکول شوه، شوې. په 1950 محلونو کې انتخاباتي مواد په 13 رای پاڼې کمې شوې او په 968 انتخاباتي سایتونو کې ځینو کاندیدانو په غیر قانوني ډول کمپاینونه کړي. همداراز فیفا زیاتوي چې 1928 انتخاباتي محلونه په ټاکلي وخت ونه تړل شول او د 2315 انتخاباتي محلونو وخت یو ساعت تمدید شو. همدارنګه فیفا د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو د خلاصېدو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د 1393 کال په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه کسانو ګډون کړی وو. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور په انتخاباتو کې ستونزې مني، خو زیاتوي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
مونږ په دې باندې ژمن یو چې هر هغه چا چې تقلب او تخطي کړی وي هغه البته شناسوي کو وی پیژنو او د دوی سره قانوني چلند. د دې تر څنګ زه واضح ویلی شم چې مونږ په دې باندې ژمن یو د ثبوت او مدارکو شواهدو په څنګ کې هر چا چې دا پروسه ته زیان اړولی وي د هغوی سره جدي قانوني برخورد کوو.
په همدې حال کې فیفا د شنبې ورځ په انتخاباتو کې ځینو نورو ستونزو او سرغړونو ته هم اشاره کوي او وایي چې په انتخاباتو کې څه باندې 432 د رای مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي وو. د دې مؤسسې د معلوماتو له مخې په شاوخوا 998 انتخاباتي سایټونو کې یو شمېر هغو کسانو هم رای ورکړي چې قانوني عمر ته نه و رسیدلي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې تر راتلونکې اونۍ پورې به دوی خپل راپور له انتخاباتي کمیسیون نو سره هم شریک کړي تر څو هغه په اړه لازم اقدام وکړي.
به همدې انتخاباتو په موضوع کې تمکیګو نړیوالو د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو تود هرکلی وکړ او هغه د دیموکراسي د پیاوړتیا نښه وبلله. دغه راز د دغو انتخاباتو وروسته د افغانستان له خلکو سره هم د ښې راتلونکي په اړه ډېرې خوشبیني پیدا شوې دي، خو له ځینې ورځپاڼې او دغه راز مطبوعات د دغو انتخاباتو او دغه راز د افغانستان د ثبات په اړه ځینې پوښتنې هم راپورته کوي. یوه هم ډیپلومات خبرونه ده چې په وروستیو کې ویلي دغه انتخابات که بریالي هم شي د افغانستان د وضعیت له ثبات سره ثبات به ډېر لرې وي. د دې مقالې نور جزئیات له احمد شیبه راورو.
یو عمده دلیل چې شاید د افغانستان له انتخاباتو سره په نږدې وخت کې ثبات ټینګ نشي دا د چدا هیواد د خپل امنیتی چوکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر کار ته اړتیا لري. یو شمیر خوشبین کارپوهان فکر کوي چې د افغانستان ملي امنیتی چوکونو د انتخاباتو پر مهال ثابت کړه چې د توقع تر حد زیات فعالیت کولای شي. خو مایکل کوګلمن لیکي په 2012 میلادي کال کې وی سروې څرګند کړې و چې د افغانستان د ملي اردو تر نیمایي زیات عسكر په مخدر مواد وخت دي. تیر کال نږدې 15 تنه چې د استخباراتو مامورین وو د مخدر موادو د احتیاط په خاطر لدندو وشړل شول. کوګلمن د نړیوالو سرویګانو پر اساس لیکي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تر 15 زیات پرسونل په عملی ډول بې سواد ګڼل کیږي او یوازې تیر کال د ملي اردو 1500 عسكر تشکیل دي. د مایکل کوګلمن په وینا د ټولې خبرې دا اطمینان کمزوري کوي چې د افغانستان پوز به د طالبانو د ماتولو توان ولري. دوهم دلیل چې د مایکل کوګلمن په فکر افغانستان له ثبات لري کوي په پاکستان کې د وسلوالو ترورستانو ځالي لا هم خوندي او دروازې د طالبانو پر مخ پرانیستې دي. دی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په مشي تشدد په دې خطر دوام لري چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هغوی ځالي خوندي دي. د مایکل کوګلمن په وینا پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو او حقانی شبکې ځالي د ستراتیژیک وسلې په توګه خوندې ساتلې او په افغانستان کې د هند د نفوذ د پراختیا د مخنیوي لپاره یې کاروي. پر دې علاوه د پاکستان حکومت پوهیږي چې په قبایلو کې د طالبانو د خوندي ځایونو د تخریب په صورت کې پر افغان طالبانو خپل برلاسي بایللی شي. په دې صورت کې امکان شته چې طالبان د پاکستان د حکومت پر ضد شي او پر خپل ملاتړ کوونکي حمله پیل کړي. د مایکل کوګلمن په باور درېمه عمده مسله دا ده چې افغانستان لا هم د سیمې د وسلوالو د جاذبې مرکز دی چې دا په لنډ وخت کې د دې هیواد د ثبات د ټینګېدو په اړه شک پیدا کوي. د لیکوال په باور یو شمېر پاکستاني څېړونکي باور لري چې په مارچ کې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربن تر موافقې وروسته به په سلګونو پنجابي وسلوال افغانستان ته تللي وي. په دې کسانو کې د هند ضد جهادیانو په ګډون د مختلفو نظرونو خاوندان شامل دي. په عین حال کې د هند امنیتي چارواکي وایي چې د هندي مجاهدینو د ډلې غړي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره افغانستان ته ځي. د ازبکستان اسلامي تحریک بیا له منځنۍ آسیا افغانستان ته د تلونکو افراطي وسلوالو سرچینه ده. مایکل کوګلمن لیکي مسکو د بیا رغونې د یو شمیر پروژو په مرسته په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. په داسې حالت کې د منځنۍ آسیا د هیوادو هغه وسلوال چې د مسکو پر ضد دي افغانستان ته د تګ او هلته د جنګېدو دلیل لري. او څلورم دلیل په افغانستان کې د غیر مسؤولو قمندانانو او جنګسالارانو واکمني ده. مایکل کوګلمن د امریکا د ډیپلوماټ خبرونې ته په خپله مقاله کې وایي یوازې طالبان او د هغوی متحدان د افغانستان د ثبات دښمنان نه دي. د ده په وینا د طالبانو ضد ډلې هم په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو عمده دلیل بلل کېدای شي. مایکل کوګلمن وایي د افغانستان په زیاتو سیمو په ځانګړي ډول شمال او لویدیځ کې چې د طالبانو حضور کمزوری دی ملیشه قمندانانو د خلکو ترور او کړاو جاري ساتلی دی. دا ملیشه قمندانان ځوانان مجبوروي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد ورسره وجنګي شي، د خلکو ځمکې په زور نیسي او د کښتونو اوبه یې ځان ته اړوي. مایکل کوګلمن لیکي دا باید هیر نه شي چې د جمهوری ریاست لپاره تقریبا ټولو کاندیدانو یو پخوانی ملیشه قمندان یا جنگسالار تر تخرګ لاندې نیولی دی. یو شمیر کارپوهان استدلال کوي چې د انتخاباتو په څیر سیاسي بهیر کې برخه اخیستل څرګندوي چې پخواني قمندانان او جنگسالاران هم د سولې پلوي کوي. خو مایکل کوګلمن لیکي په وروستیو اونیو کې د اسماعیل خان او عبدالله عبدالله د پلویانو په نشته کې ګڼ شمیر کسان ووژل شول.
که امریکایي چاپ ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان له ترسره شو انتخاباتو سره په تړاو د افغانستان د یوې ښې راتلونکي تصویر نه ورکوي، خو دغو انتخاباتو له ډیرو افغانانو سره د ښې راتلونکي هیلې ټوکولې دي. که څه هم د انتخاباتو لومړنۍ نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو په خپل انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون او ښو امنیتي تدابیرو خلک باوري کړي چې یوه ښه راتلونکي به ولري. په وروستیو څو محدودو ورځو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې او د ګاونډیو هیوادونو بندرونه د افغانستان د تجارتي کالیو پر مخ هم خلاص شوي دي. افغان کارپوهان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که دغه حالت دوام وکړي نو ښایي ډېر بهرني پانګوال هم افغانستان ته بیرته راشي. نورحال د فریبا ظاهر په راپور کې
تر کلونو ستونزو، ناخوالو او ناهیلیو وروسته یوازې له تیرو څو ورځو راهیسې تقریبا له هر افغان سره دا هیله پیدا شوې چې افغانستان د پرمختګ په لور ګام واخیست. د افغانستان د تیرې شنبې ورځې انتخاباتو د خلکو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو سیوری غوړولی چې یوه مهمه برخه یې اقتصاد دی.
تقریبا افغاني ښه شوې ده، تجار اوس راځي، دلته کاروبار انشاءالله ښه کېږي، مارکیټ قرخت او اوس انشاءالله کې یو ورځ دوه ورځ کېږي مګر ډېر خوشبینه ده.
دا په کابل کې د صرافانو د ټولنې د یو غړي مرتضی حکیمی ژغو چې د انتخاباتو راورسته د صرافۍ په بازارونو کې د سوداګرو د تګ راتګ د بیا پیل خبره کوله. دغه ټولنه وایي که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو تمه ده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ډېر لوړ شي. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ نشي په کابل کې د یو بل اوسیدونکو په خبرو کې هم ښکاري چې د کورونو، مځکو، سوداګریزو مارکیټونو او دوکانونو د راکړې ورکړې لارښوونه کوي. محمد رشاد ازادي رادیو ته ویل چې تر دې وړاندې خلکو د مځکو او کورونو اخیستلو ته زړه نه شکاوه، حتی د دوی په خبره لوی سوداګرو د خپلو شتمنیو په خرڅولو پیل کړی وو. خو رشاد ویل همدې څو محدودو ورځو راهیسې خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د اخیستلو لپاره مراجعه ورته کړې.
دا د خلکو په مغز او په فکر کې ډېر زیات مثبت اغېزې کړي. په مثال خارجي حکومتونه موږ سره نه او بیا هم مخکې لاړ شو، نو اکثره خلک ډېر زیات خوشبینه دي. مثال د دې ځان لپاره دوکان مختلفو ځایونو کې موږ ته هغه راکوي، موږ بیا سمسار پیش کې هغه نشر کوو.
که څه هم په تیرو دیارلسو کلونو کې ډیرو کورنیو او بهرنیو سوداګرو په افغانستان کې بیلابیلې پانګونې وکړې، په ډیرو برخو کې خصوصي سکتور وده وکړه، خو د ولسمشر کرزي له لوري د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړونونه لاسلیک کول له یوې خوا، د افغانستان د انتخاباتي مبارزو تر پیل د مخه د وسلوالو مخالفینو له لوري امنیتي ګواښونو له بلې خوا د ناامنیو د ډېرېدو ویره خوره کړه او سوداګرو په افغانستان کې له پانګونې لاس واخیست. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د تیر شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې ترسره سوه. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف میلیونونو افغانانو ګډون وکړ او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د لویو پیښو مخه ونیسي چې یو ځل بیا یې د خلکو په ذهنونو کې هیلې راژوندۍ کړې. که څه هم تر اوسه د دې انتخاباتو نتایج نه دي معلوم سوي، خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد د سوداګرۍ څرخ بیا په حرکت پیل کړی.
د عملا د انتخاباتو نه وروسته تقریبا د اتیاو نه تر پنځه اتیا سنټه پورې د افغانۍ په ارزښت کې جوګوالی راغلی دی. دا اوس فعلا تجارت ورځ په ورځ باندې ډېر تخیکېږي، پرته د دې نه چې زموږ بندرونه او سرحدات همسایگانو سپیر آفته که بندو ده پرون رئیس بیرتا شروع شده ده او بیرتا کار په نورمال شکل روان دی. ګمرکونو کې زمونږ کانټینر رسیدلی دي او دا د محصول په حالت کې دي بازار ته عرضه کیږي. زه په دې باندې باور لرم چې په افغانستان کې ټول خلک سرمایه گذاری کوي او نه تنها افغانان بلکې خارجي سرمایه داران هم.
له دې ټولو باورونو او خوشبینیو سره سره یوه پوښتنه چې له ټولو سره مطرح ده، دا ده چې دغه باور او خوشبینۍ څنګه په حقیقت بدلېدای سي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان دا کار د راتلونکي حکومت په ژمنتیا او د ځانګړو پراختیایي پروژو په وړاندې کېدو او عمل کېدو پورې تړي. دوی له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې